السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې په دې خبرونه کې د استانبول غونډې نیټه لا معلومه نه ده خو په ظاهره دواړه لوري دولت او طالبان ورته چمتو دي
دا سمان میږي چې طالبان هم آماده دي چې د ترکیې په غونډه کې به اشتراک کوي موږ خو 17 آمادګي شته دي
له بهرنیو ترهګرو سره د طالبانو اړیکې طالبان یې نه مني خو دولت د اړیکې ژورې بولي
په واقعیت کې یو له بله د دوی پرېکون سخت دی د طالبانو په لیکو کې اوس هم د نورو هیوادونو اتباع شته
د جرمونو نړیوالې محکمې افغانستان کې د جرمونو د څېړنو ژمنه کړې او دا به هم واوري چې امریکا په شمالي قطب کې پر زیاتېدونکو پوځي فعالیتونو اندېښمنه ده
موږ په شمالي قطب کې د ځینو زیاتېدونکو پوځي فعالیتونو په اړه اندېښمن یو
د خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلای کوم تخنیکی چاره قادر جلالوف مختوړي که تر پای را سره پات شي د خبرونه په دویم نیمای کې ازادي او اوریدونکو پروګرام هم اوریدلی شي خو راځي چې اوس خبر نه واورو د جو بایدن د اعلان وروسته تر اوسه 40% امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلي د کابینې د یوه پخواني غړي د کورنۍ دوه تنه په حبس محکوم شول او له ګوانتانامو زندانه تر ټولو زوړ زنداني آزاد شو بشپړ خبرونه د امریکا مرکزی قمندانی وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل له 40% تر 40% پورې بشپړ شوي د دې قمندانۍ په خبره لکه چې ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو سپارښتنه کړې په 1,153 الوتکو کې وسایل او تجهیزات بار او له افغانستانه ایستل شوي دي قمندانۍ وایي تر 5,000 زیات نور پوځي وسایل د تخریب لپاره د امریکا دفاع وزارت ته سپارل شوي د فرانسې خبري اژانس په حواله د امریکا دفاع وزارت په پام کې لري چې د سپتمبر تر 18 خپل 2,500 پوځیان او 14,000 نور قراردادیان له افغانستانه وباسي د روان میلادي کال د سپتمبر 18 پر امریکا د القاعده شبکې د تروریستي حملو له 6 کال سره برابره ده هغه پیښه افغانستان ته د نړیوال ائتلاف د راتګ او د طالبانو د نظام د نسکورېدو سبب شوه د امریکا حکومت افغانستان کې د وی امریکایي خیریه کارکونکو د موندنې پر سر د سبان دي 15 میلیونه ډالر انعام اعلان کړ په هغه اطلاعیه کې چې پرون ناوخته په کابل کې د امریکا سفارت هم خبره کړه ویل شوی د سیدنی مایزل پونوم دغه بشرپاله کارکونکو په 2008 میلادي کال کې په کندهار کې لخپل موټر چلوونکی محمد هادی سره لا دراک شو د اطلاعیه لمخې مایزل چې په پښتو هم خبرې کولای شوې 3 کال په دغه ولایت کې تیر کړی وو چې په کندهار پانتون کې د انګریزي ژبې خوونکي هم و د افغانستان د روغتیا د پخوانی وزیر احمد جواد عثماني د کورنۍ دوه غړي د درنو جرمونو په وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز لخوا په 10 کلونو بند محکوم شول د سترې محکمې ویاند احمد فهیم قویم پرون ازادي راډیو ته وویل
دو نفر از فاعلین اصلی
د رشوت اخیستلو په جرم دوه تنه فاعلین چې احمد شکران عثماني او فریدون سلطانی نومیږي هر یو په 10 کلونو تنفیذي بند او د پیسو د ټاکلې اندازې په ورکړه محکوم شول
د ښاغلي قویم په خبره د همدې قضیې په تړاو د حامد حمیدي په نوم بل شخص په 2 کلونو او 6 میاشتو بند محکوم شو د ده په وینا دا ابتدایي حکم دی او محکوم شوي کسان کولی شي د استناف غوښتنه وکړي د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د بدخشان په شوراباک ولسوالۍ کې د فرهاد او سرشهر کانالونو د جوړولو چارې په چټکۍ مخته روانې دي د دغه ادارې ویان نظام الدین خپلواک
دغه کانالونه د اوبو مدیریت د کرنیز ځمکو خړوبولو او خلکو ته د کار پیدا کولو په موخه جوړیږي چې تر 80 سلنه پورې د جوړولو چارې پر مخ تللې دي دغه کانالونه به په راتلونکي کې د 3,000 هکتاره کرنیزه ځمکه خړوبولو وړتیا ولري او د دې ترڅنګ به 6,000 کورنۍ ترې ګټه پورته کوي
د دغو کانالونو د جوړونې لګښت د دولت له پراختیايي بودیجې ورکول کیږي په ګوانتانامو کې د امریکا له پوځي زندان څخه د 43 کلن پاکستانی وګړي خوشي کېدل تایید شول صفی الله پاراچا د سپتمبر د 18 د حملو له توتیا کوونکو سره د همکارۍ په تور 14 کاله په بند کې تیر کړي دي د پاراچا مدافع وکیل شلبی سالیوان بینس پرون سه شنبه وویل موکل ته د دوشنبه په ورځ خبر ورکړل شو چې خوشی بشي. د سالیون بینس په خبره په دې اړه اعلامیه کې د دې پریکړې په اړه نور جزئیات نه دي ورکول شوي. یوازې دا ویل شوي چې پاراچا نور د امریکا لپاره یو بالقوه ګواښ نه دی. پاراچا په ګوانتانامو کې تر ټولو زوړ بندي و چې د شکرې او د زړه د ناروغۍ په څیر ځینې روغتیایي ستونزې هم درلودې. او د چک جمهوریت په 1999 کال کې پر پخوانی یوګوسلاویا د ناټو د بمبارۍ له کبله پرون بخنه وغوښته. په هغو کلونو کې میلوش زیمان د چک جمهوریت صدراعظم و چې هیواد یې په هغه پوځي مبارزه کې برخه واخیسته. د دریو میاشتو لپاره د هغې بمبارۍ هدف په کاسوو کې د البانیې ټبره بیلتون غوښتونکو په وړاندې د سربیا د زورواکي سلوبودان میلوویچ د زپونکو اقداماتو مخنیوی و. کاسوو هغه وخت د البانیا یو جنوبي ولایت و چې وروسته یې په 2008 میلادي کال کې خپله خپلواکي اعلان کړه. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. تر خبرونو وروسته راځو د خبرونې د سر راپور ته. که څه هم د افغانستان جمهوري ریاست وایي د استانبول د غونډې لپاره چمتووالی چټک شوی، خو د دې غونډې لپاره لا هم دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې. دغه غونډه چې دوه وارې جوړېدل ځنډېدلې، تر واړه اختر وروسته پلان شوې وه، خو لر اختر وروسته هم تر اوسه د دې غونډې کوم څرک نه لګېږي. دا چې دې غونډې ته وروستي چمتووالی څه دي، په دې اړه پام وکړئ. زموږ د همکار سالم احمد صالح راپورت.
د سولې په چارو کې د دولت د وزارت یو سلاکار هیله مند دی چې د طالبانو هیئت به د استنبول په غونډه کې برخه واخلي. عزیز الله فضلی وایي په قطر کې د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو ډلو تیره جمعه په خپله کتنه کې د استنبول د غونډې پر چمتووالي هم بحث وکړ. د قطر پلازمینه دوحه کې د مذاکراتي ډلو ترمنځ دغه غونډه تر یوې اوږدې وقفې وروسته وسوه. طالبانو مخکې ویلي وو تر هغو په بین الافغاني مذاکرو کې برخه نه اخلي چې امریکایي ځواکونه د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه وتلي نه وي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت سلاکار ښاغلی فضلي وایي په دوحه کې د وروستۍ غونډې پر مهال ښکاره سوه چې د طالبانو هیئت به د استنبول په غونډه کې برخه واخلي.
در ډیر هده پورې داسې معلومیږي چې طالبان هم آماده دي چې د ترکیې په غونډه کې به اشتراک کوي. د افغانستان حکومت همیشه دا خبره کړې ده چې د داسې اصول د پاره چې هغه یو پایدار اصول وي او د ملت ارزوګانی په هغه کې ساتل سوي وي، نو انشاءالله ولادي زموږ د خاصه پر آمادګۍ ست دی.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو ویان محمد نعیم وایي د استنبول په غونډه کې د دوی د ګډون په اړه لا کوم پرمختګ نه دی سوی. خو د جمهوري ریاست مرستیال ویان محمد امیری وایي د استنبول غونډې لپاره د دوی له اړخه چمتووالی چټک سوی دی.
حکومت آماده اشتراک فعالانه،
حکومت استانبول کنفرانس کې فعالانه ګډون ته تیار دی. د استانبول پر غونډه کار روان دی، خو تر اوسه وخت نه دی مشخص شوی.
د استانبول غونډه د امریکا متحده ایالاتونو او نړیوالې ټولنې ته ځکه مهمه بلل شوې چې شکیل لوري پکې د روانې جګړې د پای ته رسیدو او د سولې لنډمهاله دولت پر جوړېدو برخلیک ټاکونکی بحث کوي. که څه هم په قطر کې د دولت او طالبانو د هیئتونو ترمنځ بین الافغاني مذاکرې د 2020 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې پیل شوي، خو دغه مذاکرې کله ناکله په ځنډ مخته ځي. له دې سره د افغانستان د سولې پروسه او د پیل شویو بین الافغاني مذاکرو برخلیک له یوه ګونګ حالت سره مخامخ شوی دی. د هغې موافقې له مخې چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې او طالبانو ترمنځ لاسلیک سوې وه، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته د مې میاشتې لومړۍ نیټه مهلت ټاکل سوی و. د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایډن ویلي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د مې میاشتې پر لومړۍ نیټه پیل سوي او د سپتمبر تر 13 دوام کوي. د امریکا مرکزی قمانداني پرون ویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل له 14 تر 20% بشپړ سوي دي. په وروستیو کې پر طالبانو تور پورې سوی چې هم یې د سولې مذاکرې ټاکنې کړې، هم یې په افغانستان کې بیرته خونړیو حملو ته مخه کړې ده. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ پرون په ټویټر کې لیکلي طالبان پر ولسي او ملکي اهدافو فشار د دې لپاره واردوي چې ځانونه قوي وشي او پر خلکو د وروستلې بدې ورځې پړه هم بیرته پر حکومت واچوي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې ته په خبرو کې وویل له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته ځینې هیوادونه له دې جملې چین او روسیه د افغانستان د سولې پروسې په برخه کې همکاري ته چمتو دي.
استانبول غونډې ته مو د وروستیو چمتووالو په اړه راپور اورېده. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي سره له دې چې د دوهې هوکړه لیک کې د بهرنیو وسلوالو ډلو سره د طالبانو پریکون حتمی شرط بلل شوی، خو د دغې ډلې په لیکو کې اوس هم بهرنیان جنګیږي. د ملي امنیت شورا ویاند وایي همدا دلیل و چې امریکا د دوهې هوکړه لیک له سره وارزوه. طالبان بیا دا اداوې ردوي او وایي چې دا د مشخصو کړیو تبلیغات دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې تازه په ننګرهار او فاریاب ولایتونو کې چارواکو ویل چې د طالبانو په لیکو کې یې یو شمېر بهرني جنګیالي وژلي چې جسدونه یې هم پاکستان ته انتقال کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د ننګرهار په حصارک او د فاریاب په پښتونکوټ ولسوالیو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په جګړه کې د 15 پاکستانیانو د وژل کېدو ادعا. د ننګرهار سیمه ییزه اداره د دغې خبرې په دوام وایي د دوی جسدونه له پیژندنې وروسته د سری میاشتې ټولنې په مرسته پاکستان ته لیږدول شوي څو کورنیو ته وسپارل شي. اوس د افغانستان ملي امنیت شورا دې موضوع ته په اشارې سره وایي طالبان لا هم له بهرنیو وسلوالو سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړي. د دې شورا ویان رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل
طالبان په افغانستان کې له تروریستي ګروپونو سره ایدیالوژیکي او اقتصادي اړیکې لري. په واقعیت کې یو لبل د دوی پریکون سخت دی. د طالبانو په لیکو کې اوس هم د نورو هیوادونو اتباع شته او عملاً په جګړه کې دخیل دي چې وخت په وخت هویتونه برملاسوي دي.
لدی وړاندې هم افغان حکومت طالبان د بهرنیو وسلوالو سره په اړیکه تورن کړی و. شاوخوا کال وړاندې په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ تر هوکړې وروسته د دې هوکړې یو مهم شرط له بهرنیو وسلوالو ډلو سره د طالبانو د اړیکو پرې کون و، خو طالبان بیا د افغان حکومت دغه ادعاوې ردوي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې وویل
دا تاسې په مهاجرین په پاکستان کې اوسېږي، هغو مهاجرینو جملې نه کوم جهاد ته راغلي وي او دلته شهیدان سي، بېرته جسدونه خپلو کورونو ته پاکستان ته انتقالېږي یا دغه پښتون میشتو سیمو ته انتقالېږي د سور صلیب یا چا په واسطه باندې. دا په دې ځکه نه د موږ مهاجرینو نه، موږ دلته مجاهدین لرو چې دلته جهاد کوي، خدمت کوي او د هېواد او ازادۍ په مبارزه بوخت وي. کورونه په پاکستان کې وي، کورونه په ایران کې وي، کورونه په بل هېواد کې وي او دوی په انفرادي شکل راغلي وي.
ښاغلی مجاهد وایي د دوی په لیکو کې بهرني اتبان نشته. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغان سری میاشتې ټولنې نظر هم راواخلو خو بریالي نه شو. دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد کې افغان سفیر نجیب الله علي خیل د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا د دغه هیواد په خلاف د افغان چارواکو د وروستیو توندو څرګندونو په تړاو احضار شوی و. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د اختر په لومړۍ ورځ ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال پاکستان ته په خطاب کې ویلي چې تاریخ یې جعلي او د ویاړ لپاره هیڅ هم نه لري. حمدالله محب پاکستان تورن کړ چې له طالبانو ملاتړ کوي خو په خبرې د ویاړ لپاره دومره څه نه لري چې خپلې سیمې وسلې پرې ونوموي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوریدونکو که چیرته انټرنیټ لري زموږ ویبپاڼې ته هم سر ورښکاره کوي، هلته هم د ورځې تازه خبرونه او راپورونه لوستلی شي او اوریدلی شئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. که چیرته فیسبوک کاروئ زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کوي، facebook.com/azadiradio زموږ د فیسبوک د پاڼې آدرس دی. میلیونونه مینوال لري، تاسو یې هم در سره خوښه کوي. راځو د بشري حقوقو اړوند څو موضوعاتو ته. افغان حکومت له نړیوالې محکمې په افغانستان کې د جنگي مجرمینو د دوسیو د تحقیق او نظارت په برخه کې د څېړنو غوښتنه وکړه. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر حنیف اتمر په یو ګډه خبري ناسته کې وویل چې نړیواله محکمه به نه یوازې له افغان حکومت سره د تیرو جرایمو بلکې اوسنیو او راتلونکو جرمونو په برخه کې هم همکاري کوي. نور په دې راپور کې
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کوي له دې وروسته به هر هغه څوک چې په افغانستان کې د جرم مرتکب کیږي باید په بهر کې امن نوي او معافیت ونه لري. حنیف اتمر سه شنبه ناوخته د عدلي وزارت او لوی څارنوالي له مسؤلینو سره په یوه ګډه خبري ناسته کې وویل چې افغان حکومت په دې برخه کې له نړیوالې محکمې د همکاریو غوښتنه وکړه. ښاغلی اتمر وویل چې د افغان حکومت او نړیوالو بنسټونو ترمنځ به ګډه همکاري رامنځته سي او د دشتبرچي او لوګر وروستیو پیښو په اړه به څېړنه پیل او څار به یې وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان قضایي او عدلي بنسټونه مکلفیت لري چې دا قضیې وڅېړي او په دې برخه کې له نړیوالې محکمې مرسته وغواړي او د جرمونو مرتکبین نه باید معافیت ولري او په بهر کې پټ سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وویل د هغو بهرنیو سرتیرو په اړه چې په افغانستان کې جرمونه ترسره کړي که څه هم اسانه بنوي خو هڅه کیږي چې عدلي تعقیب سي. که څه هم په افغانستان کې د 6000 طالب زندانیانو د خلاصون په اړه نیوکې موجودې وي خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د دغو طالب زندانیانو د خلاصون په اړه ملي او نړیوال اجماع موجوده وه. په ورته وخت کې د حقوقي چارو ځینې کارپوهان د مجرمینو تعقیب او نیولو په برخه کې د جزا د نړیوالې محکمې همکاري اړینه بولي.
و هم اوریدل چې افغان حکومت د جرمونو له نړیوالې محکمې غوښتي چې دغلته روان او راتلونکي جرمونه وڅېړي. بل لور ته د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د افغان ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې نړیوال هیوادونه دې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د آسیا لپاره د دغه سازمان د ښځو چارو مسؤول هیدربار ویلي هغه هیوادونه چې له افغانستان خپل سرتیري باسي دا باید روښانه کړي چې د افغان میرمنو او نجونو ملاتړ ته دوام ورکوي. تفصیل په دې راپور کې
د بشر د حقونو د څار نړیوال سازمان ځینو چارواکو په افغانستان کې د ښځو اوسنۍ او راتلونکي وضعیت ننګونکی بللی او اندېښنه ښودلې چې لا هم افغان میرمنې د خپلو د حقونو او د ژوند لومړنیو اسانتیاو ته په لاسرسي کې له ستونزو سره مخ دي. د آسیا لپاره د دغه سازمان د ښځو برخي مسؤل هیدربار د دغه سازمان له لوري په وخت پرسوي خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان سره مرستندویه هیوادونه باید د خپلو سرتیرو له ایستلو وروسته هم اساسي خدماتونو په برخه کې خپل اقتصادي مرستو ته دوام ورکړي. خوب خبره یې هغه دولتي او نا دولتي ادارې چې په تیرو کلونو کې د مرستو د مصرف په برخه کې سرغړونې کړي باید وپوښتل سي. هې دربار ټینګار کړی چې د مرستندویه هیوادونو ملاتړ به وکولی سي چې له طالبانو سره د سولې او د دغې ډلې تر احتمالي راتګ وروسته هم د افغان میرمنو او نجونو راتلونکی او د دوی فعالیتونه او حقونه خوندي وساتي. هې دربار د متحده ایالاتو د کانګرس نوي قانون ته اشاره کړې چې په کال کې به دوه ځلې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د افغان میرمنو وضعیت په اړه کانګرس ته راپور ورکوي. میرمن بار دا اعلان سوی قانون د افغان میرمنو او نجونو د اساسي خدماتو د تمویل لپاره ښه فرصت بللی. هڅه موکړه په دې اړه د افغانستان د ښځو چارو وزارت نظر هم واخلو خو له ډیرو هڅو سره سره بیا هم بریالي نسو. خو د افغان ښځو د حقونو ځینې فعالین په دې باور دي چې په تیرو شلو کلونو کې نړیوالې ټولنې د افغان ښځو لپاره بنسټیز نه بلکې سمبولیک کارونه کړي دي. خو د افغانستان د ښځو د ټولنې مشره فتانه ګیلانی د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان د تازه خبرسوي اعلامیه په اړه ازادي راډیو ته وویل چې دا ډول څرګندونې کولای سي د افغان میرمنو د ستونزو د حل په برخه کې پر اړوند ادارو او بنسټونو فشار راوړي. میرمن ګیلانی ټینګار کوي چې لومړی د جګړې ختمول اړین دي.
افغان ښځو لپاره چې هر څومره زیات کېږي نړیوال ټولنه او د حقوق بشر سازمانونه باید دې فشار راوړي چې په افغانستان کې دا جنگ خاتمه را پیدا کړي. ښځو ته مهم د ټولنه مسله همدا ده چې یوارې مطمئن شي چې جنگ خاتمه را پیدا کوي، چې نړیوال ټولنه دې د ښځو په ارتباط خبرې کوي او خبر نه لري چې د ښځو په ژوند کې د اقتصادي لحاظ نه، د سیاسي لحاظ نه، او فرهنګي
کلتوري فرهنګي لحاظ نه داسې مهال مطرح کیږي چې دا مهال له افغانستان نه د بهرنیو سرتیرو د وتلو لړۍ روانه ده او ټاکل شوی د سپتمبر 13 نیټې دا لړۍ بشپړه شي.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نه ورکه چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
په هنه
اوس نو ایمون په مکتب کې د باران د لپاره غنۍ سمون په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ صفا او اف ام 0.15 صفا.
او په همدو سپوز موږ خبرونه د سهار لو د ماخام تر و بجو و ورځې په اونۍ کې اوریدلی شي او د ماخام لو د سهار تر و بیا د امریکا غاګ آشنا رادیو په همدې صفه خبرونه درته کوي. که چیرته انټرنیټ لري زموږ وی پانه ته هم ورتللی شي. د خبرونه د سر موضوع مو دا و چې په افغانستان کې خکیل ډلې افغان دولت او دغه راز طالبان دواړه وایي چې د دوحې کانفرانس په چمتووالي خبرې روانې دي. افغان دولت وایي چې دوی د کانفرانس کې ګډون کوي خو طالبانو ویان ویلي چې لا هم د دوی غوڅ دریز نه دی معلوم چې آیا دغه جوړیدونکو غونډه کې چې د نړیوالو ډیر سترګې ورته دی ګډون کوي او کنه. تر دې وړاندې طالبانو ویلي وو چې د افغانستان په اړه هیڅ هغه کانفرنس کې ګډون نه کوي چې د افغانستان د راتلونکو په اړه پریکړه پکې کیږي. اوس هم راځو دې ته چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري. نوریاس نوري ته به غوږ شو چې د ځینو دغه ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
نېشنل انټرست خبرونه امریکایان د افغانستان په اړه دی. ولسمشر جو بایدن د پریکړې ملاتړ کوي تر سر لیک لاندې په یو مطلب کې لیکي په افغانستان کې د بشري ناورینونو په اړه کیسې تل خپرېږي خو متحده ایالات د مخنیوي لپاره محدود امکانات لري. ولسمشر بایدن پریکړه کړې چې د روان کال د سپتمبر تر 12 پورې به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي او په دې توګه به هغه جګړه چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه بلل کیږي پای ته ورسیږي. نېشنل انټرست لیکي له افغانستان بد خبرونه باید بایدن له دې هېواد د ځواکونو د وتلو له بهیره راونه ګرځوي. خبرونې وړاندې په کابل کې د سید الشهدا پر خونځي او شکردرې ولسوالۍ کې پر یوه جومات وروستیو خونړیو بریدونو ته اشاره کړې چې تر ټولو زیات تلفات پکې ولسي وګړو ته اوښتي. وړاندې په دې لیکنه کې لولو کله چې په افغانستان کې له 130,000 زیات نړیوال ځواکونه دیرو په دغسې ناوړه پیښو کې هم ولسي وګړو ته مرګ ژوبلا اوښته او زیاتوي. په 2011 کال چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر له 100,000 زیاتو په دې هېواد کې د ملکي وګړو د قربانیانو شمیر 8,000 ته رسیدلی و. نېشنل انټرست هغې نظر شمیرنې ته پام اړولی چې په دې وروستیو کې یو ګوف لخوا ترسره شوې او نتیجه یې ښیي چې په سلو کې 68 ګډونوالو یې د روان کال د سپتمبر تر میاشتې پورې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د بایډن د پریکړې ملاتړ کړی او یوازې په سلو کې 44 ورسره مخالفت څرګند کړی دی. په سلو کې 40 له نظر ورکولو ډډه کړې ده. یورو ایشیا ریویو خبرونې په مختلفو برخو کې د افغانستان پر اړتیا او تمرکز کړی او په دې هېواد کې امنیتي ګواښونو، بې وزلۍ او د خلکو اقتصادي وضعیت ته په اشاره لیکلي. دا هېواد په سیاسي، امنیتي او اقتصادي او همدارنګه د کورني کړکېچ د منځګړیتوب په برخو کې نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. د خبرونې په لیکنه د افغانستان ټولنیز او اقتصادي کمزوری وضعیت دې ته اړتیا لري چې بیرته احیا شي تر څو ورسره فساد له منځه یوړل شي. یورو ایشیا ریویو وړاندې دې ته هم پام اړولی چې نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د افغانستان د دغو اړتیاو پوره کولو ته ځواب ووایي او شریکانې چې په سر کې متحده ایالات دي باید هڅه وکړي چې د یو ډیالوګ له لارې له دې هېواد سره د مرستو ژمنې دوام وکړي. سټارس اند سټرایپس ورځپاڼې د محمد په نوم د یو ژباړونکي پر کورنۍ تمرکز کړی چې اوس د امریکا ویزه اخیستې خو هغه د محمد تر وژل کېدو وروسته. محمد دغه ژباړونکي اصلي نوم نه دی او ورځپاڼې هغه په دې مستعار نوم یاد کړی او لیکي محمد 12 کاله د امریکا له سفارت او د هغه هېواد له ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی و او ویلي دي کله چې نوموړی د امریکا ویزې ته منتظر و د مشکوکو طالبانو په یوه برید کې ووژل شو. په دوام کې لولو چې د محمد میرمن او شپږ ماشومان په امریکا کې د 150,000 لاسلیکونو د راټولېدو په نتیجه کې په دې بریالي شوي چې په دې هېواد کې د هستوګنې ویزه ترلاسه کړي. امریکا د دا ډول یو پروګرام په ترڅ کې هغو کسانو ته چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو یا د امریکا له حکومتي ادارو سره کار کړی وي ویزې ورکوي. خو د ورځپاڼې په لیکنه محمد او کورنۍ د امریکا د ویزې د اخیستو لپاره 10 کاله منتظر و چې اوس یې میرمن او اولادونه له یو سرپرست پرته امریکا ته ځي.
اوریدونکو کې چیرته زموږ د خبرونو په خبرو شوو مسایلو نظر لري یا مو هم په سیمه کې کومه پیښه وي غواړي چې له ازادي راډیو سره شریک کړي زموږ پیغام ثبتون کې ماشين ته زنګ ووهي. دغه ماشين شمیرې دي 0 وزرا 4 اتیا 4 شل. بل شمیره ده 0 وسوا 2 وست 3 څلوېښت 1 شپېته. اوس به ورشو دې ته چې یو شمیر اوریدونکو په همدې شمیرو څه پیغامونه راته پریږي.
حکومت او کړه خو د روزي اخر هم راغی او که موږ سره مرسته ونه کړو موږ به ډېر ستونزو سره مخامخ شو ځکه وچکالۍ ځپلې یو غنم نشته کرنه نشته وچه وچکالۍ ده. که حکومت موږ سره مرسته ونه کړي نو موږ به ډېر ستونزو سره مخ شو.
زما نوم د کریم الله ولدی خدیج شاله خوست څخه زه د شهدا او معلولینو په وزارت باندې یو انتقاد لرم. هغه دا چې دوی د تیر کال معاشونه چې دي د ملکي معلولینو لپاره نیمایي ورکړي دي، مګر تر اوسه پورې بیا هم نه دی خوړلی. ولې څو ورځې وړاندې ما د دوی په سایټ او د دوی په ادرس فیسبوک باندې ولیدل چې دوی به تر کوچني اختر پورې ټولو ملکي معلولینو ته معاشات ورکوي چې د هغوی ستونزې پرې حل شي او هغوی په اصطلاح خپل کار پرې وکړي، مګر لا تر اوسه پورې دغه کار نه دی کړی.
زما پیغام دا دی چې اسکولونه نشته، مکتب نشته، چې اوس موږ مکتب وایو، دا به موږ باندې خره یو په غرو کې ژوند کوو. ما یې د صحت نشته چې موږ خط وایو، دغه څه په څیر دی ګرځي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوس هم راځو د سیمې یوه توده موضوع را اخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په شمالي قطب کې د زیاتیدونکو پوځي فعالیتونو په اړه اندېښنه وښوده. انتونی بلینکن په آیسلند کې د شمالي قطب د شورا د غونډې په درشل کې وویل داسې لیدل کېږي چې روسیا پر هغو بهرنیو کښتیو چې د شمالي سمندر له لارې تیریږي غیر قانوني سمندري مقررات عملي کوي چې له نړیوالو قوانینو سره اړخ نه لګوي. په پام کې ده د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران هم په همدې مناسبت د لومړي وار لپاره مخامخ سره وګوري. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه راپور برابر کړی چې جزئیات زموږ همکار صالح محمد صالح دراوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په شمالي قطب کې د پوځي تحرکاتو د زیاتېدو په اړه اندېښنه وښوده. انټونی بلینکن چې په یوه ډیپلوماتیک سفر وتلی له خپل روسي سیال سره به هم مخامخ خبرې کوي. هغه پرون د آیسلند پلازمینه ریکیاوی کې خبرلانو ته وویل
موږ په شمالي قطب کې د ځینو زیاتېدونکو پوځي فعالیتونو په اړه چې د ګواښونو او ټکرونو احتمال یې زیات کړی اندېښمن یو، چې د سوله ییز او پایداره راتلونکي ګډ هدف کمزوري کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بلینکن په داسې حال کې په شمالي قطب کې د پروتو ګواښونو په اړه خبرې کوي چې ټاکل سوې نن د شمالي قطب شورا په ریکیاوی کې غونډه وکړي. شمالي قطب د نړۍ پیاوړو قدرتونو ته ځانګړی اهمیت لري او انټونی بلینکن ویلي د دې سیمې د پوځي کېدو مخه دی ونیول سي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس وویل چې انټونی بلینکن به د سوله ییزې او له شخړو پاکې سیمې په توګه د شمالي قطب د خوندیتوب لپاره هڅه وکړي. کاناډا، ډنمارک، فنلند، ناروې، سویډن، آیسلند، امریکا او روسیا د شمالي قطب د شورا دایمي غړي دي او د دې سیمې له نورو سازمانونو سره د شمالي قطب د خوندیتوب او د اقلیمي بدلون د بحران د اغیزو په وړاندې په مبارزه کې همکاري کوي. د امریکا د هغې استخباراتي راپور له مخې چې په اپریل میاشت کې خپور سو، مسکو هڅه کوي د شمالي قطب په پراخه سیمه کې د هوا د تودېدو له اغیزو په استفاده خپل اقتصادي او پوځي نفوذ پراخ کړي. انټونی بلینکن پرون دا هم وویل داسې ښکاري چې روسیا پر ځینو سمندري ساحو د مالکیت غیر قانوني ادعاګانې لري او په ځانګړي ډول له دغه ځایه د تیریدونکو بهرنیو کښتیو په اړه مقررات عملي کوي چې له نړیوالو قوانینو سره اړخ نه لګوي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دوشنبې په ورځ په شمالي قطب کې د ادعا په اړه په خبرو کې وویل له پخوا راهیسې ټولو ته څرګنده شوې چې دا د روسیې قلمرو او د شمالي قطب د سواحلو خوندیتوب د روسیې مسؤلیت دی. د شمالي قطب د شورا نننۍ غونډه داسې مهال کېږي چې په اوکراین او د هغه په شاوخوا سیمو کې د روسیې د پوځي تمرکز د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د مسکو د مداخلې د ادعاو او تازه سایبري حملې له کبله د روسیې او امریکا ترمنځ کړکېچ روان دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د دغو مسایلو په اړه به څېړنه کېږي. تمه کېږي انټونی بلینکن او سرګی لاوروف په شمالي قطب کې د همکاریو د زیاتوالي په اړه د جو بایدن ادارې پر وړاندیز هم په خپلو کې بحث وکړي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا ګره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکه
مانیاست
جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر ناخوش شوم چې ګډون مې پر کې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونغورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د سهار 8:30 بجې شوې، راځي چې یو ځل بیا د خبرونو لنډیز واورو. د امریکا مرکزی قومندانی وای له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د 13% بشپړ شوی دی. د دې قومندانی په خبره لکه چې ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو سپارښتنه کړې، په 115 الوتکو کې وسایل او تجهیزات بار او له افغانستانه ایستل شوی. قومندانی وای تر 5000 زیات نور پوځي وسایل د تخریب لپاره د امریکا دفاع وزارت ته سپارل شوی. د امریکا حکومت افغانستان کې د وی امریکایي خیریه کارکونکو د موندنې پر سر د سباندې 15 میلیونه ډالر انعام اعلان کړی. په هغه اطلاعیه کې چې پرون ناوخته په کابل کې د امریکا سفارت خبره کړه، راغلی د سیدنی مایزل په نوم دغه بشرپاله کارکونکو په 2008 کال کې په کندهار کې خپل موټر چلونکو محمد حادی سره لا دراک شو. د افغانستان د روغتیا د پخوانی وزیر احمد جواد عثماني د کورنۍ دوه غړي د درنو جرمونو په وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د لمړنۍ محکمې لخوا په 13 کلونو بند محکوم شو. د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د بدخشان په شورابه ولسوالۍ کې د فرهاد او سرشهر کانالونو د جوړولو چارې په چټکۍ سره مخته روانې دي. په ګوانتانامو کې د امریکا له پوځي زندان څخه د یو 3 اویا کلن پاکستانی وګړي خوشې کېدل تایید شول. سفی الله پاراچا د سپتمبر د 12 د حملو له توطیه کوونکو سره د همکارۍ په تور 14 کاله په بند کې تیر کړي دي. د پاراچا مدافع وکیل پرون سه شنبه وویل موکل ته یې د دوشنبې په ورځ خبر ورکول شوی چې خوشې بشي. او د چک جمهوریت په 1999 میلادي کال کې پر پخوانی یوګوسلاویا د ناتو د بمباری له کبله پرون بخنه وغوښته. که تر پایه را سره پاتې شئ، د خبرونې په وروستیو شیبو کې درته ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو. خطر مخ کې یو دوه نور راپورونه. د افغانستان د ملي اسلامي جنبش ګوند وایي که حکومت د فاریاب د نوي والي د کار په دوام ټینګار وکړي، د دې ولایت اوسیدونکو به د ټولو دولتي ادارو دروازې وتړي. د دې ګوند د مرکزي شورا مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې د فاریاب ولایت لپاره د نوي والي ټاکل د دې ولایت او د جنبش ګوند د هیلو خلاف عمل دی. په همدې حال کې د نوي والي پر ضد لا هم په فاریاب ولایت کې د یو شمېر خلکو اعتراضونه دوام لري، او دغو اعتراض کوونکو پرون د یو شمېر دولتي دفترونو دروازې وتړلې. په دې اړه پام وکړئ د راپور.
فاریاب ولایت ته د نوي والي د معرفي کېدو په غبرګون کې د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو اعتراضونه لا هم روان دي. شپږویشت ورځې وړاندې د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکي ادارې د فاریاب لپاره د نوي والي د ټاکل کېدو اعلان وکړ چې ورسره جوخت د فاریاب د اوسیدونکو غبرګونونه هم پیل شول. که څه هم د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکي ادارې مخکې ویلي و چې د فاریاب لپاره به بل والی معرفي کړي، خو د خلکو د غبرګونونو سره سره یې تیره ورځ د ملي اردو د لومړۍ لیوا په ودانۍ کې محمد داود لغمانی د والی په توګه معرفي کړ. سلګونه لاریون کوونکو د ولایت مقام دروازه تړلې او په مخ کې د تخصن خیمه وهلې ده. لاریون کوونکي وایي چې که غوښتنې ونه منل شي، د نورو دولتي ادارو دروازې به هم وتړي. په دې ولایت کې د جنبش ګوند د ولایتي دفتر رئیس عطا محمد فیضی ازادي راډیو ته وویل
امروز امتنانی که در شهر میمنه
پا میمنه خر که زمان لاریونونه دوام لری. نن مو د پونتون، معرف، روختون، بانک، برېښنا او د محکمه ریاست نه غیر چې موږ ورته احترام لرو، د نورو ټولو دولتي دارو دروازې وتړلې.
لاریون کوونکي او د جنبش ګوند پلویان وایي د فاریاب د والی په توګه ورته د ښاغلي لغمانی ټاکل د منلو نه دي. حکومت باید په خپله دې پریکړه له سره غور وکړي. د جنبش ګوند رهبری شورا مرستیال محمد مسعود مسعود ازادي راډیو سره په خبرو کې ګواښ وکړ چې ولسمشر یې غوښتنو ته پام ونه کړي د پاتې دولتي ادارو دروازې به هم وتړي.
د فاریاب د خلکو غوښتنې ونه منل شي اوس خو د تحسن یې وخت ملرو بیا به نورې هم ودرو. دغه شان به ټولې دولتي ادارې فلج کړو او تر هغې به زموږ لاریونونه دوام ولري چې حکومت مو غوښتنو ته پام نه وي کړی.
دو ورځې وړاندې د جنبش ګوند مشر مارشال عبدالرشید دوستم لاریون کوونکو ته د ټلیفون پر لیکه ویلي وو چې که محمد داود لغمانی د فاریاب د نوي والی په توګه ومني نو دا به ستر خیانت وي او دیرش کلنه مبارزه به خاورې شي. په ورته وخت کې د فاریاب د نوي والی محمد داود لغمانی ویاند جاوید بیدار ازادي راډیو ته وویل چې نوي والی خپل رسمي کارونه پیل کړي او په تیرو دوه ورځو کې د یاد ولایت له ولسوالانو قومي مشرانو او مدني فعالانو سره هم لیدنې درلودې.
تر دې دمه رسمي کارونه په عادي ډول پر مخ ځي. نوي والی اداري ناستې او دا شان له ولسوالانو سره رسمي جلسې درلودې. یو شمیر قومي مشران او مدني فعالان هم راغلي وو او لا هم تګ راتګ لري. تر دې دمه ټول رسمي حکومتي کارونه له همدې ځایه یعنی د ملي اردو د لومړۍ لواء له ودانۍ پر مخ وړل کیږي.
و مو غوښتل چې په دې اړه د افغانستان د جمهوری ریاست او سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې نظر هم ولرو خو ویندویانو یې په وار وار اړیکو وروسته هم زموږ پوښتنې ځواب نه کړي.
د کوچانو چارو د سمون ادارې په پنجشیر ولایت کې د کوچانو په وړاندې د حمید خراسانی په نوم د یو کس توپیري کړنه غندلې او له کشفي او امنیتي ارګانونو یې غوښتي چې د خپل سرو اشخاصو مخه ونیسي. په ټولنیزو رسنیو کې له وړې ورځې راهیسې یوه ویډیو لاس په لاس کېږي چې پکې خراسانی په نوم یو کس له پنجشیر ولایت نه د کوچانو پر امو ډزې کوي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته چې پرون زموږ خبریال راستولی.
په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو لاس په لاس کېږي چې پکې د حمید خراسانی په نوم یو کس د کوچانو پر مو ډزې کوي او له دغه ولایته باسي. په یاد ویډیو کې دا کس وایي دا چې جمهور رئیس محمد اشرف خانی کوچای دی نو ځکه دا کار کوي. نوموړی کوچان غاصب او ظالم بولي. د کوچانو چارو د سمون ادارې دا اقدام ته په غبرګون سره ویلي دي چې ځینې مغرضې کړۍ د پردیو په اشاره د افغانانو ترمنځ نفاق اچوي. د غدارې په یوې اعلامیې کې د حمید خراسانی دا کار غندلی او له کشفي او امنیتي ادارو یې غوښتي چې د خپل سرو اشخاصو مخه دې ونیسي. اعلامیې زیاتوي چې کوچان د هېواد د نورو ولایتونو په شان له ډېرو اوږدو کلونو را په دې خوا د پنجشیر ولایت درنو ولسونو سره خورا نیکې او سوله ییزې اړیکې لرلې خو ځینې کسان هڅه کوي چې دا اړیکې زیانمنې کړي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې په ولسي جرګه کې د کوچیانو ځینو استازو ویلي وو چې له پنجشیر پرته په ټولو ولایتونو کې سیمه ییزو زورواکو کوچیانو ته خنډونه پیښ کړي دي. کوچیان د افغانستان بومی اوسیدونکي دي چې ژمی ګرمو او په اوړي کې سړو سیمو ته تګ راتګ کوي. د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح په دې تړاو په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې بې مسؤلیته کسان به د قانون منګولو ته وسپاري. نوموړي زیاته کړې چې کوچیان له سلونو کلونو را په دې خوا د پنجشیر له اوسیدونکو سره نیکې اړیکې لرلې او د پنجشیر له امنیه قومندانه یې په دې برخه کې د بیړني اقدام غوښتنه کړې. ښاغلي صالح دا هم ویلي دي چې دا ویډیو د پام اړولو په موخه خپره سوې او جالي ده. نوموړي لیکلي د پنجشیر امنیه قومنده ډاډ ورکړی چې د کوچانو د کوم کاروان مخه نه دی نیول سوې او دا موضوع څېړي. خو حمید خراسانی په یو تازه ویډیو پیغام کې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ته سپکې سپورې ویلي او ګواښ یې کړی چې هر ډول جګړې ته چمتو دی. حمید خراسانی یو ځل مخکې د ورته کړنو له امله د افغانستان د امنیتي بنسټونو لخوا نیول سوی و خو بیرته خوشی سو.
له همدې سره د دغې خبري خپرونې خبري توکي پای ته ورسېدل. اوس هم اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکي او د ورځې تر پایه زموږ له خبرونو سره اوسئ.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د
ازادي واردونکو د خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم هله د چیروغ جوړ او خوشاله اوسئ د دې تاسو د ویبل خبرونه واره ورسید په دې خبرونه کې د اختر په مناسبت موږ د تیرونی پترسکی تاسو ډیر اختریز پیغامونه ترلاسه کړی دي چې غواړو همدا د خوشحالي شیبه په ګردو سره تجلیل کو او سره شریک کو نو زه هم غواړم د خبرونه په سر کې تاسو هغه پیغامونه واخلم چې تاسو د اختر په مناسبت خپل د مبارکۍ پیغامونه استولې دي او هم د افغانستان د سولې او یووالي او ثبات په اړه هلي راسره شریک کړی دي. نو موږ هم د همدې خبرونې له لارې تر ټولو هیوادوالو پورې رسوو د تاسو امانت دی. نو په ګډه به یې سره واورو د خبرونې په سر کې به همدا پیغامونه راواخلو او په وروستۍ برخه کې به ستاسو نور هغه پیغامونه چې د خپلو سیمو پر ستونزو ژغیدلی یاست په ګډه به یې سره واورو.
مننه. تاسو هم د کوچني اختر مبارکي وایم. پیغام ټول هلمند ولس ته دغه دی دوی باید په دغه درې ورځې اوربند باندې بسنه وکړي تر څو چېرې مو دغه درې ورځې اوربند شپه خوشحالۍ سره تېر کړو. موږ بهت د هلمند ولس نه پیل کړي د افغانستان ټول ولس باید چې دغه درې ورځې اوربند شپه خوشحالۍ سره تېر کړي او طالبان او حکومت باید سره کښېني تر څو د امي د سولې خبرې پیل کړي لکه څرنګه چې پیل دي همداسې اگر چې افغانستان پرمختګ وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه ملانا قیب اللہ د کنړونو ولایت د ناړی ولسوالۍ د علاقې نه تاسو سره په تماس کې یم. زه د ازادۍ راډیو له لارې نه ټولو هیوادوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم او د نیکمرغه کوچني اختر مبارکي وایم. ټولو هیوادوال دي الله رب العزت خوښ او خوشحاله ولري او د جنگ او د جګړو نه دي الله محفوظ وساتي. والسلام با احترام.
السلام علیکم. زه استاد رحمت الله د کنړ ولایت د ناړی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زه د راډیو د ازادۍ راډیو له لارې ټولو هیوادوالو ټولو افغانانو ټول دردونکو هیوادوالو ته د زړه له کومې د کوچني اختر مبارکي وایم.
السلام علیکم ورحمت الله. زه د دنیا ټولو مسلمانانو ته د اختر مبارکي وایم. وسلام.
السلام علیکم. بختوال شایم د خوست څخه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته اوریدونکو ته د وړکې اختر مبارکي وړاندې کوو. خدای دې وکړي چې دا اختر ښه صحیح په دې ټولو افغانانو بختور تېر شي او په پراخ کې چې څومره پښتانه دي د مې طرفه ټولو ته د مبارکي
پیغام. میرویس اخلاقی یم د هلمند ولایت نه تاسو سره دغه پیغام شریکوم. لومړی قدم کې د ازادۍ راډیو ټول مشرانو او ټول کارکوونکو همکاران ته د کوم کې کوچنی اختر پر رسېدو مبارکي وایم. ټول هیوادوال ته د کوم کې کوچنی اختر مبارک وي. هیله من یم دا اختر موږ ته په شرف برخه کې. نو هیله من یم نور د هېڅ ګرندارې د هېڅ مور د هېڅ ورور او د هېڅ پلار په څوک کې اوښکې ونه وینم. یو داسې تلپاتې ورځې په هیله یم. خوږو هیوادوالو هیله من یم موږ خصوصا دعاګانې او لاسونه په لب وسو او الله جلاله ته دغه زارۍ وکړو چې داسې ټوله ورځې مو د اوربند ورځې وي. ځکه اوربند خصوصا دا درې ورځې اوربند چې په اختر کې شوی دی دا واقعنه زموږ خصوصا ټولو افغانانو په شېرې کې یعنې خوشي خپره ده. الله جل جلاله دې کوچنی اختر تاسو ته نیکمرغه کړي او هره ورځ مو د اختر ته اختر مو بختور سفر ډېر درنه ستاسو خواخوږي ورور میرویس اخلاقی هلمند ولایت. وسلام په احترام.
عبدالناصر افغان د کندهار له تمیوند ولسوالۍ نه د کوچني اختر مبارکي د ازادۍ راډیو مشرتابه او ټول همکارانو ته وایم او د ازادۍ راډیو ټولو محترمو اورېدونکو ته د کوچني اختر مبارکي وایم. خدای پاک دې راته دغه اختر د سولې او سوکالۍ اختر کړي. خدای پاک دغه کوم وربند چې درې ورځې سوی دی خدای پاک دې په ټول افغانستان کې یا ته دایمي کړي دغه وربند او خدای پاک دې د خیر صلح راولي چې په خوشي او خوشحالۍ باندې هر اختر هر خوشحالي ولمنځو.
سلام. زه پښتون د هلمند خبره کوم. د ازادۍ راډیو ټول همکاران ته سلامونه.
د وسلوال طالبان هم دا غوښتنه چې درې ورځې باندې وغځوي، تاسو نور د افغانانو وینه پرینه کې دا افغان وژنه ودروي. په اسلام په دغه مبارک دین کې خو دغه کارونه چې دوی کوي دا څلوېښت کاله دا وژنه کړې ده، دا منه ده. په دغه افغانستان د دغه خلکو دا وژنه باندې کې سلام
مننه کوم ګران وروره، ستاسو دی هم اختر مبارکي او موږ هم په دې هیله یو چې په افغانستان کې د سوکالی او د امن او سولې ټغر وغوړيږي او ټول خلک په خوشحالي باندې نور اخترونه او خپل ټول ژوند تیر کړي، هر شیبه په خوشحالي او په سولې او په امن کې تیر کړي. نو په همدې هیله د ستاسو پیغامونو مخبره کړه، اوس په ورسره د خبرونه بلې برخې ته چې هلته ستاسو د سیمو